بجې شوې. احمد چې بریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پوځوي د افغانستان له خاورې څخه د ترسي پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوځ د امریکو دفتر نن په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې ترهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او عام کسان په نښه کړي. پاکستاني پوځ کس هم نه دي ویلي چې کوم وسلوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پېښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته پناه ورکړې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړې د حملې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان د ژو په سمبازه سیمه کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا 9 تنه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبان حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. په شمالي وزیرستان کې د یو خبریال په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیره شپه ناوخت خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. په ورته وخت کې په 3 نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان 3 اوسیدونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دغه خبر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسي او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ ورکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور د تیر یکشنبه په ورځ د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګر توري وایي هیواد یې د همدې مې میاشتې له 28 وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همغږي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسي له آیرلند او ناروې څخه خپل سفیران وربللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي داسې ښکاري چې روسیې فضا ته د سټلایټ ضد وسله استولې ده. د دفاع وزارت ویان پیټریک ریدر د مې په 28 خبریالانو ته وویل د سټلایټ ضد دغه وسله 5 ورځې وړاندې هغه مدار ته استول شوې چېرته چې د امریکا دولتي سپوږمکۍ هم شته. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریا ریابکوف سملاسي دغه ادارت کړي او هغه د واشنگتن غلط معلومات بللي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دوی مسؤلیت لري چې د فضایي چاپیریال خوندیتوب ته چمتو وسي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مشر بودیجه توشیح کړه خو تر اوسه مقدار نه دی رسنیز شوی. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش
فکر کومه د بودیجې لمړنۍ سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار معلوم وي.
متقاعدین له طالبانو غواړي
من په دې باندې بنه پیګو چې زایا دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یې په دې بودیجې کې نیولې کنه دي نیولې.
په دې خبرونه کې به دا هم باورې چې په افغانستان کې د نورو احتمالي سیلونو بهیدو ته د خوړو نړیوال پروګرام اندیښنه څرګنده کړي. د بغلان یو سیل ځپلی وایي
کموتم ډیر کموتم کومکونه دي نو سې کومک نشته دا سرپناه خو نشته دا موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
د سپورت اونیس پروګرام د لوبو لړګره هم لرو. دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان مشر ملا هبت الله خان ساده د 403 مریض کال بودیجه توشیح کړه چې د حکومت د مالی وزارت په وینا په اډیو پرختی برخو کې به مصرف شي. د دې بودیجه پاړه ډیر جزئیات رسنی شوی نه دي، خو متقاعدینو هیله څرګنده کړې ده چې د تقاعد پکې په پام کې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د 2003 کال مالی بودیجه د دوی د مشر مولا حبت الله خونزاده لخوا توشیح شوې ده. د وزارت په اعلامیه کې چې د سیشن به پښوی په خپل اکسپاند خبره کړي، بیل دی چې د دې بودیجی ارقام خبره کړي لیکلي چې له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت زیاته کړي دا بودیجه به په عادي او پراختیایي چارو ولګول شي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په خپل اکسپاره ادعا کړي چې د 2003 مالیکال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته پکاتو ته وشي شوې ده. د جمهوریت نظام پر مهال به کلنۍ بودیجه د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي کېده. داسې مهال چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. د کابل اوسیدونکي احمد الله
ماشي کارمندا
د کارکونکو تنخواه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د متقاعدینو د معاش برخلیک لا معلوم نه دی. عواید هم له خلکو د مالیاتو له لارې تولیږي. باید د بودیجې ارقام معلوم وي، ځکه خلک باید وپوهیږي چې بودیجه چیرې مصرفیږي،
پول به کجا مصرف میشه.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنې رئیس افندي سنگر هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله یې داده چې په سګنې بودیجه کې د متقاعدینو معاش په پام کې نیول شوی وي.
موږ په دې باندې بنه پیږو چې ځای دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب د سپینګيري خلک یې په دې بودیجه کې نیولې کنه دی نیولې. دغه مورد کې باندې ځکه چې متقاعدینو ته د درې کال حقوق نه دی ورکړ شوی، پروس کال خو بودیجه کې نیولې او توزین وسول.
بل خو د اقتصادي مسایلو کار او ازرخ حافظي وای کتام د افغانستان اقتصادي وضعیت خنه دی او بودیجه هم له خلکو د مالیات واخیستو او په غیر مسلکی شکل د قانونو لکیندنی پوره کیږي، نو باید رونتیا ولري او ټول جزئیات یې روښانه شي. دی وای کله چې ویل کیږي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو مو بودیجه تو شیکړه، ته همغه تکراری او عمومي خبرې دي. ځانګړي اړتیاوي سدي د بیوزوی دلمنځولو لپاره مو څه کړی؟ د پراختیایي زیربناو دولتي کارکونکو د معاشاتو او نور اړتیاو لګښتونه باید معلوم شي. تبدا سال کې راځي د طالبانو حکومت د 2003 کال د بودیجې په اړه هیڅ ارقام نه دی خبر کړی چې څومره ده، څومره یادي او څومره بودیجې پراخته ایده. د طالبانو حکومت د 2002 کال بودیجې ارقام هم نه خبر کړی، خو د 2003 کال مالی بودیجې 210 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 28.9 میلیارد افغانۍ پراخته ای او پاتې عادي بودیجې و.
د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه په کابل کې میشت اقتصادي چارو د کارپو تاج محمد تلاش نظر اخیستې ده چې د بودیجې مقدار څنګه معلوم نه ده.
فکر کوم د بودیجې لمړنۍ سوال چې اسلامي امارات حل کړي باید مقدار معلوم وي، او که مقدار معلوم نه وي بیا انکشافي او عادي او همدارنګه مقیده بودیجه او غیر مقیده تفکیکی جنه په فیصدی باندې دا باید معلوم شي.
نو د دې لپاره چې تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی او په هغه خبر کې چې ما اول وسالت لیکلی دی او په دې راپور کې هم چې بودیجه د طالبانو د مشر لخوا توشیح شو، توشیح خدا معنی لري چې بودیجه یعنی نور خبرې باید پکې ونه شي، هم داسې ده؟
فکر کوم چې توشیح هغه اخیری مرحله دی بودیجې ده، اما قطعیا چې جوړیږي هغه دی جدی دی دلو دی هوت میاشتې تر فینرسه می باید جوړ شي کې تیر کال او دا د څړنې او ارزونې د پاره. نو بیا اسلامي امارت د خپل مشرتابه سره شریک کوي، مګر څړنې او ارزونې کې سی وی دي تا چې وایي چې مقدار نه ده معلوم، دا ما ته هم د سوال تکای ده.
تلر سب جن متقاعدینو ازادي رډو ته ویل دي چې د دوی پیسې باید معلوم شي چې دا د تقاعد حق چې دوی لري دا باید ورکړل شي او دا باید په بودیجې کې مشخص شي. دغه مسله بولی ځندېدلې ده.
دلته زه فکر کوم چې یو شرعي او اسلامي ټکر په اقتصاد کې رامنځته شوی. په دا معنی چې دا تقاعد لږ فیصد د هغه کار مزد د خدمت په دوران کې منفي کیږي او ورز کیږي. دا که اسلامي اقتصاد تراوړو او حکومت دا پیسې د ځان سره وساتي او مختلفو برنامو کې مصرف کړي، دا سود راځي، سود نسبی نه مطلق. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا موضوع ځنډول شوی ده او بودیجوی امکانات هم یو اساسی برخه ده چې تکافو نه کوي.
یعنی د تقاعد مسله استاسو د معلوماتو مخې لغوه شوه نه ده خو ځندېدل ده. همداسې
دوه اساسي مشکل لري، یو شرعي مشکل لري او یو مالی مشکل لري. مالی مشکل یې هغه کمبوتات دی د بودیجې او د مالی سرچینو د عوایدو کمبوتات دی چې تکافو نه کوي، او دوم دلیل یې هغه شرعي دلیل ده چې د سود او د نه سود مساله ده چې دا باید حل شي.
له ښاغلي تلاټ څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتاته
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پراتونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. د تخصصمن په خبره د سیلونو سیاتي دلبه د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه نور په سیل وړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې پراتلونکو میاستو کې د سیلابونو د ډېریدو د احتمال خبرداري ورکړی او ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاستو کې د سیلابونو له امله اتیا زره کسان اغیزمن شوي دي. د ډبلیو ایف پی په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د ډبلیو ایف پی په راپور کې د سازمان د افغانستان د څنګه د مسول هیسیو ویلي په حواله راغلي چې زیانمنې شوي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن په ورځ په یو خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل.
ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي زیانمن شوي ولسوالۍ چې ډېرې د لوګې سیمې دي اوس د خوړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناملې سره مخ دي.
ډبلیو ایف پی وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوي دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته دا اړتیا خبره کوي. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالرؤف ازادي راډیو ته وویل
شاید 20-25 غریه باشه تا به امی اخر کې خانه ما بوده
خیشل یا پیزه وشکیلې وي تر اخره پورې زمو کورونه او چې د شیخانو دره ورته وای زمو کورونه چې د جوړ حال او له هغه وسته د ویجاړېدو حالت اکسونه یې هم اخی مکمل لوګو ډک دي او سیلابونو ان ځان سره وړي دي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل
کموتم ډیر کموتم کومکونه دي نو سې کومک نستدا
سرپناه خو نستدا موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډیر غاستو موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
طبي په خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سائق د دغه راپور تر خبرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو لامل د وختي مرګزوبلې او د زیانونو د مجموعي احصایې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي. خو تر دې وړاندې صرف د چلډرن ویلي و چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو لامل د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. صرف د چلډرن همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل پیښې به د دغه هیواد د 70% ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې لامل یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنیزې ځمکې او څاروي له منځه یوړل شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروې، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران ورغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغه هیوادونو نن سهار په یوه همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مهال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرائیلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروې، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28 وروسته یو خپلواک فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګرتوري نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هلی وخود چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه وخت کې ملګری شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د ناروی صدر اعظم ویلي دای باور لري چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرایل او حماس ترمنځ د تباندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوختي د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د ایرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د ایرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه پټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوګي او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرایل د اکتوبر لومې نیټه برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد ویجاړی او کرکه رامنځته کوي چې د دوو دولتونو حل خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقوقو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلې او خپل سفیران له ناروی، ایرلند او اسپانیا ورغوختي. کارس پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلی اسرائیل به غلی پات نه شي، په ځانګړي توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پیښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د ایرلند، ناروی او اسپانیا د دغه اعلان هرکلای کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایرلند او اسپانیا د اروپای ټولنې غړي دي، خو ناروی د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری اجانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ګلوبل اکسپریشن سازمان یا مؤسسه په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندیشنه څرګنده کړې. د دې مؤسسې د 2023 کال په راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د 168 هیوادو په ډله کې 155 خپل کړی دی. نور په دې راپور کې
د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بلل دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره کټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته په کتو د 168 هیوادونو له ډلې په 155 ځای کې راوستی دی. د طالبانو د حکومت وایي انځبه الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل اکسپریشن سازمان ارزونه ښیي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د بیان ازادۍ په جدول کې 30 درجه نور هم شاته لوېدلې. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بلاروس او افغانستان په یو بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکیچن هیوادونه بلل شوي چې یو او دوه نمرې اخیستي او د جدول په اخر کې ځای لري. خو ډنمارک بیا د 15 نمرو په اخیستو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې په افغانستان کې خبریالان او خلک هم ورسره سربلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلي سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
ولی متاسفانه با فرو
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمن شوه. پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیات شي.
په کابل کې وی خبريال هم چې د خپل نوم د خبرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپل راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خبرولای. د خبریالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبریالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل اکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 3-5% وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډیرې دوه دی. د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپل ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سلب شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپلې ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ څه ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
د دې وړاندې روانه میاشت کې د بې پولې خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی. د جولای په 13مه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو وباله چې خبریالان پکې بندیان دي او تر څنګ د ظالمانه شرایطو او د توقيف پر مهال د غچ اخیستنې له چلن سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته 8500 افغانۍ ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې درې نیم سوه کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وې او هغوی سره مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یوه سروې ترسره شوې وه چې دغې سروې په ترڅ کې درې نیم سوه هغه کورنۍ او فامیلونه فنخه شوي وو چې د وروستي ورختونو او سخت یخنۍ له امله یې خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته اد نیم زر افغانۍ یو کرامت کټ نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل. که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ.
او نور دا یو باکس او نور د لوازمات د لوخي او پلاستیکي دا د جینی د یختو وجنا د نور زیات راغل او خلکو ته سمالي او جانی تلفات وسته او هغه په خاطر پرم یش مخ ته کارمندان راغل او هغه سرویس کړو خو اوس یې هغه موږ سره دا نه د لوازمات موږ سره مرسته وکړه. پرم یش نه ډیر راځي او ډیر مننه کوم.
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمیر کروندګرو ته د کرنې او اوبو لګولو په برخو کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
که څه هم د زرمت ډېرې ځمکې اوبه نه لري، خو لامل دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډېریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو اوسیدونکی سلطان جان ویل،
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منی پورې شوله شاوتله جوار ټول پسلم کول اخیستی شوی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی خانم وایي، د اړتیا په اندازه د ځمکې لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو له نشتون یو نیم پټی شوتله کرلې ده او نور دغسې شاړې پاتې ده. وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وی کړو، نه اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکي وایي کچېرې د کرنې او اوبو لګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغو ډېرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي چې له بېکارۍ کړېږي. د یادې سیمې اوسیدونکی عبدالحنان عابد وایي،
نو ډېر خلک لرو موږ تاسې بېکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسې خپل وسایل ستاسې هغه ورکول سي، دوی ته نو سر یې ورکول سي، بل شی ورکول سي. بندونه مثال موږ ته راکړي، د موږ به مثال یو کاریزونه ورسره برابر سي او بل کندې به مثال پراخ سي ورسره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي، مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي، که چېرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به تر ډېره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چېرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیات وباش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډېر هوسا، ډېر راحته، ډېر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډېر زیات د کار کولو چانس برابر سي او د دې د اقتصادي حالت به ان شاء الله ډېر سره ښه سي.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 2200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډي پي او یوریا سره ویشلې وه چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل، د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیستمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. وړاندې د سپورټونیس پروګرام لرو، په دې ارتباط په تفصیل واوري. خو په نړیوال ډګر کې د سپورټ لډګره دا خبر لرو چې د هالند او سکاټلند ترمنځ شلوره لوب روانه ده. تر دې دمه پورې سکاټلند لمړی بیټنګ وکړ، 158 منډې جوړ کړې، ولوبغاړی له لاسه ورکړل. په ځواب کې هالند 45 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړې دي. د هند د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې نن یو ډېر مهمه لوبه ده. مهمه په دې معنی چې دوه پیاوړي لوبډلې سره مخامخ شوې دي. د بنگلور رایل بنگلور چیلنجرز بنگلور لوبډلې له راجستان رایل سره لوبه کوي. بنگلور لمړی بیټنګ وکړ، 122 منډې وکړې، او په بنگلور کې تر ټولو هغه لوبغاړی چې په آی پی ایل کې ډېرې منډې کړې دي ویرات کوهلی دی، چې نن په 3 منډو وسوځېده. د 122 منډو په ځواب کې د راجستان لوبډلې تر اوسه پورې 95 منډې جوړې کړې دي، په 11 اوور روان ده او 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نه بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه